درنو اوریدونکو السلام علیکم، تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. نړیوال بانک په افغانستان کې له اقتصادي بحران سره د مقابله او د خلکو د اقتصادي ملاتړ لپاره افغانستان ته 4 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دغه بانک پرون سه شنبه وویل چې دا پیسې به د افغانستان د بیا رغونې د بسپنې صندوق او د نړیوال پراختیا ټولنې په وسیله ولګول شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک یوې چارواکي میلیندا ګوډ وویل دا مرسته به د افغانستان په شپږ ویش ولایتونو کې پر شپږو برخو ولګول شي او لکه بل به څه باندې ولکه شپږ اویا زره کورنیو ته د لنډمهاله کار زمینه برابر شي. وی زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 4.5 درجې و، نن ماسپښین 3:03 د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې احساس شو. د جرمنی د زلزله پیژندنې د ادارې د راپور لمخې د دې زلزلې مرکز د پروان ولایت د مرکز چاریکار د شمال په 340 کیلومتره کې تر مځکې 250 کیلومتره لاندې و. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي افغانستان ته په یو الوتکه کې 2 نوي ټنه دارو درمل رسیدلی دي. د ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې دا درمل به د ماشومانو په ګډون څه باندې 6.5 لک هغو افغانانو ته ورکړل شي چې په تداوي کېدونکو ناروغیو اخته دي. په خبر پانه کې راغلي په افغانستان کې نږدې 4 لک ماشومان په تنفسي ناروغیو، سکاروي یا سینو بغل، اسهال او جلدي ناروغیو اخته دي. د اداري ویلي د 2023 کال لپاره څه باندې 1000 افغان ماشومان چې له 50 کلونو کم عمر وو د سکاروي له کبله مړه شوي دي. په پاکستان کې 13 اپریل میاشت 143 کسان د ورشتونو توپانونو او تالندو له کبله مړه شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د ویندوی زهیر احمد بابر په حواله ویلي چې 13 میاشت پاکستان کې د ورشتونو کچه بي ساري او په میاشتنی حساب سباندې 2 چنده زیاته وه. پاکستان کې د ورشتونو له کبله تر ټولو زیاته مرشوبله له افغانستان سره پر پوله په خیبر پښتونخوا ایالت کې اوښته ده. په دغه ایالت کې 3 اتیا تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې هم د حمل یا وری میاشتې له 22مې د غوی میاشتې تر 9مې پورې د سختو بارانونو او سیلونو له کبله 103 تنه مړه شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د ترکیې د کورونو چارو وزارت وایي 140 تنه د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د اړیکو په تور نیولې دي. روټرز خبري اژانس د ترکیې د کورونو چارو د وزیر علي پرلیکا یا په حواله نن چهارشنبه وویل دغه کسان په 12 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په خبر کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نیول شوي کسان د ترکیې وګړي دي او که د نورو هیوادونو اتباع هم پکې شامل دي. اسلامي دولت ډلې یادایش چې په وروستیو کې په روسیا او افغانستان کې خونړي بریدونه وکړل سیمته یو ګواښ ګڼل کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن چهارشنبه اسرائیل ته تللی او د دغه هیواد مشرانو ته ویلي چې په غزه کې د اوربند وخت دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې بلینکن د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګره ډله بولي د داسې اوربند هڅه کوي چې لمخې جګړه آرام او اسرائیلي یرغمل او فلسطینی زندانیان خوشي شي. بلینکن پرون ویلي اسرائیل پلان لري چې جګړه ځپلي غزې ته د بشري مرستو د لیږد لپاره یو لوی لار پرانیزي. دا ډله دا لکه چې په 4 اکتوبر میاشت کې د حماس او اسرائیل ترمن جګړه پیل شوه منځنی ختیځ ته د بلینکن ووم سفر دی. زمو شغله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به ووري. د افغان جنو د زده کړو د ملي کمپاین غړي د افغانستان له سفر وروستوي طالب چارواکو هیلي ورکړي.
زموږ هیله دا ده چې هغه وادي چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړي دي د هغه په تعقیب کې ججی ووسی.
د هلمند اوسیدونکو وایي د وروستیو ورشتونو له کبله د وچکالۍ له خطره ژغورل شوي.
فصل کې نیوی بسد کومک تاسو موږ ته دا بارانو ورسو.
په کندهار کې دوکانداران د مالیه لوړوالي شکایت کوي.
لوهم ځکه استکرل جایزه راغونی مالیا پرغه د ټیکستی مالیا ده 15 متره و دی ویل پر متر شپږ زره غونی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ نړیوال شلوره جام ته خپل لوبډله اعلان کړه.
نوې ځوانان هم د لوبډلې ته اضافه شوې. هغه ځوانان چې په کورنی کرکټ کې خزرې دلی وو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. د ماشومان د ژغورنې نړیوال سازمان اندیشته شولې چې ډیری افغان ماشومان د هغو ناروغۍ له امله مري چې تداوي کېدای شي. د ادارې ویلي د روان میلادي کال لپاره تر اوسه له زرو زیات افغان ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو کم وو د سکاروي یا سینه بغل او هغو ناروغۍ له امله مړ شوي چې درملنه یې اسانه وه. سیف د چلډرن په یو راپور کې ویلي چې نږدې 4 لکه ماشومان د مخنیوي ور ناروغي لا زیاتوالي ورسته بشري برستي او درمل ترلاسه کړی دي. لبل خدای یو شمیر ماشومان او کورونه چې زینو یې خپل ماشومان روغتیاي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله له لاسه ورکړي او ځینې خپل اولادونو سره په روغتونونو کې بستر دی وي له سختو ستونزو سره مخامخ دي او د روغتیاي سکتور د پیاوړتیا غوښتنه کوي. په امریکا کې یو شمیر فعالانو په یو آنلاین کمپاین کې د افغان جنو لپاره د منځنۍ ښوونځي او پوهنتونونو د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د کمپاین ته د نړۍ له بیلابیلو برخو غنو کسانو لاسلیکونه ورکړي دي. له بل خوا د جنو د زده کړو د ملي کمپاین غړیو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پای ته رسولی. خو د سشکاري چې د طالبانو حکومت د جنو پر تعلیم د لګولې محدودیت له کومولو سره لیوالتیان د شودلې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د خپلو لګول سویو محدودیتونو له لری کولو سره لیوالتیا نه ده شولې، خو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دغو نجونو په ملاتړ هڅې روانې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو ډله افغان او بهرنیو فعالانو په یو آنلاین کمپاین کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنوي ښوونځیو او پانتونونو د دروازو خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د هغوی د نړۍ یا دیر ورلد په نوم وی پانه کې د نړۍ لبیلابیلو برخو غنو کسانو دغه آنلاین کمپاین ته لاسلیکونه ورکړي دي. د ټولو نجونو پر مخ د شوونځیو او پانتونونو د دروازو د خلاصولو د هڅو په لړ کې د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د جرګګۍ 12 غړو چې دوی شزه وي لبیلابیلو اروپایي هیوادونو افغانستان ته خپل 12 ورځنی سفر پرون پای ته ورساوه. خدا سه ښکاری چې د طالبانو حکومت د نجونو پر تعلیم او تحصیل د لګولي محدودیت لکمولو یا لری کولو سره لیوالتیا نه ده شولې. د دغه کمپاین جرګګۍ پرون په ویلامه کې لیکلي د نجونو د شوونځیو په اړه که څه هم موږ بریالي نسولو چې هیوادوالو ته په دې سفر کې د پرانستو زیر راوړو، خو مشرانو کلک ژمنې وکړې چې دغه ستونزې ته به په لنډ وخت کې د حل لاره پیدا کوي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین ویان حکمت الله حکمت چې په دې سفر کې ملګری وو پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ هیله دا ده چې هغه وادي چې دوی زموږ سره په دغه سفر کې کړی دي دا هغه په تعقیب کې ججی ووسی. د دې لپاره چې دا کار تداوم پیدا کړي د جرګګۍ پریکړه داده چې پراتلونکي کې به اړیکې ساتي د نړیوالو سازمانونو سره به هم دا موضوع شریکي تر څو چې په ګډه باندې د دغه ستونزې د حل لپاره لارې ومندل شي.
نن 1500 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم مخانی ولیده. طالبانو د 1400 لومړي مریض کال په لندې قوس میاش کې د نجونو او شوزو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړي. له تعلیم او تحصیل به برخې پاتې سوي نجونی وایي چې هر ورځ په دې هیله دي چې د شوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ پرانستل سي. د 12 ټولګي یو زده کوونکی وایي که څه هم د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو خلاف نه دي، خو طالبانو په خصوصي پانتونونو او نورو ښوونیزو بنسټونو کې هم د نجونو د ګډون مخانی ولیده. طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې هم د نجونو د هر ډول تعلیم مخانی ولی و چې د کارې هغه وخت هم د نړیوالو عکس العملونو پارولی وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان کرکټ بورډ د شل اوره نړیوال جام سیالیو لپاره چې په ویست انډیز او امریکا کې کیږي لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې 15 اصلي لوبغاړي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ مینوال د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې ته خوشبین دي او د دوی د بریا هیله لري. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ د شلوري ځان نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویسنډیز او امریکا کې ترسره کیږي 13 ورځ 15 کسیز لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د راشد خان په مشرۍ 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات د شلوري ځان نړیوالو سیالیو لپاره د نوو لوبغاړو د غوړه کولو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
ډیره متوازنه لوبډله اعلان شوې ده. نوي ځوانان هم د لوبډلې ته اضافه شوی یا ځوانان چې په کورنۍ کرکټ کې خزرې دي او غراس پر یورستیو کې زمنګا آیرلند سره سیریز والته چې زریدلی وو هم فرصت ورکړل شوې ده ترڅو په دغه نړیوال جام کې د افغانستان نمائندګي وکړي.
خغلی سادات هم دا شانزیاته کړه چې پر یورستیو کې د آی پی ایل کورنیو شلوریزو او په سریلانکا کې د روانو سیالیو لپاره د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. سکل بد نیو لوبغاړو کریم جنت، محمد اسحاق او نور احمد لکنوال ترڅنګ راشد خان، رحمان الله ګربوز، ابراهیم صدران، نجیب الله صدران، اسمت الله عمرزی، گلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننکیال خروټی، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک په دې سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. د کرکټ یو شمیر پخوانی افغان لوبغاړي او مینوال وایي د دې لوبډلې د توازن جوړولو په صورت کې دوی کولای شي په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي حسی ګل عبد ازادي رادیو ته وویل
د لوبډلې یو ښه کمبینیشن جوړېدل شي د غولاونډرانو کې د تګرتن شته چې لوبډلې کې شپاغه باندې د بیټنګ حساب شوی دا نو کچرته د لوبډلې توازن جوړ شي نو دوی بنړیوال جام کې د لیدل شي.
د کرکټ مینوال د کرکټ چلوریز جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې ته خوشبینه دي او دوی د بریا هیله څرګندوي. د کابل خروسیتون کې نومان شیرزاد ازادي رادیو ته وویل
افغانستان ټیم چې په دې اخر کې ډیر زیات په لوبو کې زلیدل دی او هیله ده چې همدا سي چلوریز لوبو کې په نړیوال جام کې ډیر زیات وزلیږي. ډیر په صبرانه د لوبو ته پته مېم
خو د کرکټ لوبډلې یو شمیر نور مینوال بیا د لوبډلې په جوړښت نیوکه کوي. یو لوی څخه مسعود ازادي رادیو ته وویل
جان زدان به بازیکنان جوان
هغه لوبغاړو ته چې د نړۍ لوی هیوادونو سره د لوبې تجربه نه لري چانس ورکول خپل خطرونه لري خو کرکټ بورډ دا خطر پر غاړه اخیستی دی. ښه ده چې ځوانو لوبغاړو ته هم په لوبو کې چانس ورکول شي.
د نړیوال جام شلوریزې سیالۍ د روان کال د جون میاشتې په دوهمه نیټه پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویست انډیز، یوګاندا او پاپونیوګینی سره لوبې کوي. افغانستان خپلې لومړۍ لوبه د جون په څلورمه له یوګاندا، دوهمه د جون په اتمه له نیوزیلند، دریمه لوبه د جون په څوارلسمه له پاپونیوګینی او د ګروپ وروستۍ لوبه د جون په اتلسمه له ویست انډیز سره کوي. افغان لوبډله د دې سیالیو بل پړاو ته د لار موندنې لپاره باید درې لوبې وګټي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په هلمند کې ورستیو ورشتونو د یو شمیر کاروانګرو هلی راښوندې کړې دي. د هلمند ولایت یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو چې وچکالی سخت ځپلی وو او ویره و چې د وچکالی له امله خپل سیمې پریږدي اوس هلمند دي. د دغه ولایت په شمالي ولسوالیو کې ورستیو ورشتونو چک دمونه له اوبو څخه ډکړي چې بزګران زیات ورته خوشاله دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د افغانستان په جنوب کې روانو ورښتونو او سیلابونو په ځهم په زیات اندازه خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي خو د غلطه د یو شمیر بزګرانو هیلي هم را ژوندې کړې دي. د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو چې ویره و د سختې وچکالۍ له امله به او یا هم د اوبو د کمښت له امله به دوی خپلې مینې او کورونه پرېږدي خو اوس یې دا پلان بیرته د یو څه وخت لپاره کنسل کړی دي ځکه د خلګوای چې په سیمه کې اوس هم ورشتونه روان دي او د غراز د سیمه چک دمونه هم له وبو ډک سوي دي او هله لریچ په دې سره به په سیمه کې د وبو ساته را لوړسي. د هلمند د دوه شمالي ولسوالۍ اوسیدونکو نوزاد او د مساکلا اوسیدونکو وای
نو ډیر ښه کامیاب بندونه سو موږ خوشاله یو او نورم خوښات د لروز موږ په سش کا ډیر زیاس ولې موږ داسې وچکلې سره مخ یو چې هغه داسې وچکلې دي چې موږ داسې زپلې شهريانو چې موږ د شمالي ولسوالۍ به یو میلیون انسانان دي ټول به د مرکزی ولسوالۍ ده خو الحمدلله دغه شک بندو په دغه باندې موږ دغه هله پیدا سوي چې ان شاء الله نور به موږ دلې پات
دا خو نور دې د خدای رحمت او سو د خدای پاک مهرباني ده د افغانستان د خلکو سره په ټول بیا بیا د ټول اسلام سره وسوله د ډیر موږ فصل کې نیوی پساده کومک تاسو نن دکته دا بارانو ورسو یانو برمی وچسول برموله سیلا کړل برموده اکثر خوند وچسول مر دی لا کوم توکي په دوب کې کمی دل وچدل ما پښین ته وچسول و راپورته کړل بیا وچسوی نه
ل دې سره سره د دغه ولایت بزګران بیا حمله وکمنو طالبانو او نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې په سیمه کې د وبو د کنټرول په مخه چکډمونه ورته جوړ کړي دی وای په غسیمو کې چې چکډمونه جوړ سوی دي هغه اوس ل وبو ډک سوی دي او دی راتلونکي ته شهیل لري انجینر عبدالستار بیا وای چې په نوزاد او مساکلا ولسوالۍ کې جوړ سو چکډمونه شفایل ور کړی دی دی وای دغه چکډمونه اوس مهال 23 لک متر مقاب او به ذخیره کړی دي چې دا خورا لوړ ظرفیت دی دی وای په دې سره د یادی ولسوالۍ کاریزونه بور سره آباد سي
نو دا چې موږ پروش کال په جیم کې شروع کړل تقریبا موږ درې چکډمونه جوړ کړی په دوا په مساکلا په لنډی نوی کې دي او یو دانه د نوزاد په آباد کې دی دا خو تقریبا د 23 لک متر مکعب او بو ذخیره کول توان لري او پر دې پر دغه بغلو باندې تقریبا لس کاریز دي
په هلمند ولایت کې د آباد کال لپاره شاوخوا 300 ملي متر ورشته اړتیاسته خو اوس معلومه نه ده چې په هلمند ولایت کې په څومره اندازه باران شوی دی ځکه موږ هڅه وکړه چې دغه ولایت د کرنې او مالداری د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو هلمند افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د شاوخوا واتیا سلنه خلکو اقتصادي په کرهنه او مالداری پورې تړلی دی
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د اسرائیل صدر اعظم بیا هم ټینګار کړی چې د غزې ترنګ په جنوبی شهر رفح کې به پوځي عملیات پیل کړي. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې په جګړه ځپلي غزه کې د اوربند ټینګش پر سر خبرې روانې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې بنیامین نتانیاهو پرون وویل که د اوربند په باب موافقه وشي یا ونشي په رفح شهر کې به د حماس ډلې جګړه ماران لمنځه یوسي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د زغم له غشتونو سره سره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې د غزې تړنګ په جنوبی شهر رفح کې به پوځي عملیات پیلېږي. دغه شهر ته ګڼو فلسطینیانو له جګړو پناه وړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې نتانیاهو پرون سیشن بو ویل که د اوربند پر موافقه سلا وسی یا ونسی اسرائیل به د غزې په جنوبی شهر رفح کې د حماس ډلې جګړه مار نابود کړي. دبد اصل کې د چې د اسرائیل او حماس ډلې استازي د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو لپاره په خبرو بوخت دي. دوی د اسرائیلي یرغمل سوي د خلاصون پر لارو چارو او د غزې په معاصره سوي قلمرو کې د فلسطینیانو لپاره د قراري پر ایجاد هم بحث کوي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون ویل دا نظریه چې اسرائیل دی د خپل ټولو اهدافو لتر لاسه کولو مخکې جګړه ودروي د بحث وړ نه ده. د نتانیاهو په وینا اسرائیل رفح شهر ته داخليږي او هلته به د حماس ډلې جګړه مار ختموي چې د اوربند له موافقې سره سره یا له موافقې پرته بشپړه بریا ترلاسه کړي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو له اسرائیل غوښتنه کړې چې په رفح شهر کې دي پوځي عملیات نه کوي ځکه ممکن پراخه مرګ ژوبله پېښه سي. د اسرائیل صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې چې د دوشنبه په ورځ له سعودي عربستانه پیل شوی په اسرائیل کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. انتونی بلینکن ویلی چې اسرائیل باید هڅه وکړي غزې ته ړانګې ته بشري مرستې ورسیږي، او د بلینکن په وینا د بحران د کمیدو تر ټولو غوره لاره دا ده چې دواړه لوري د اوربند پر موافقه سلا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هرات یو شمیر زلزله ځپلی وای له څو میاشتو وروسته لا هم د مناسب سرپناه د نشټوالي په ګډون لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته ویلي چې لا هم سختي ورځې تیروي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د هرات زلزله ځپلی خلک استوګنی ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
هرات کې لمرګونی زلزلې شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم یو شمېر زلزلې ځپلي وایي چې د خپلو کورونو د جوړولو او بیا رغونې لپاره بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي رادیو ته وویل چې لا هم ترخی مولاندې ویجاړو شویو کورونو کې ژوند کوي چې شپې او ورځې په سختۍ تیروي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو عمران وایي چې کور یې تر اوسه نه دی جوړ شوی او ترخی مولاندې ژوند کوي چې وروسته یې اورښتونو یې ستونزې نوري هم لري کړي دي.
وضعیت یو غزار افغانۍ نه درګم
زه زر افغانۍ نه لرم چې خپل کور لګښت وکړم. خوښینه ژوند کوو، راز موږ ماشومان ناروغ شول، لشل تر ډیر زر افغانۍ مو لګولې، درملنه مو وکړه، کور وړي شو، ډیر سوزې مو غاللې. لپاره وسه کال رہی چې هر مرسته شوی خلکو لپاره کورونه جوړ شول. دوی ته یو یو لکه او دوه لکه پیسې ورکړې، خو موږ ته په میاشت کې و بوجه وړه راوړي، هغه هم د کورونه.
د زندجان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادي رادیو ته وویل چې خپل کور کې چې د زلزلې له امله زیانمن شوی ژوند کوي او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی.
خونه مز یک سرپناهی است که
کورونا یواز زایره چې انسان پکې امن وي. په اوس هم ویلي چې لږ د طوفان او تیز باد شي خپل کورونا پریږدي. خلک ډېر ستونزې لري، دوی حتی د شپې تیرولو لپاره کوټې او سرپناه ترلاسه کولو لپاره خپل څاروي پلوري. رسنۍ چې څومره مرستې ښایي هغه عمره مرستې نه دي شوي. دوی ته باید یو کور او سرپناه جوړ شوی وه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبه په ورځ د هرات د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسیدو په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه زلزله ځپلي لا هم سرپناه، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو، څښاک پاکو اوبو او تشنابونو ته اړتیا لري. اوچا وایي چې اوسمهال د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زلزلې له امله یو سلو دوه اویا کورنۍ ترخې مولاندې ژوند کوي چې دایمي سرپناه ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو دایمي سرپناهو د جوړولو لپاره مرستو ته اړ دي. د تیر کال د تلې په میاشت کې څو زورورې زلزلې چې تر ټولو قوي یې د ریختر په کچا 6.3 درجې وه، د هرات ولایت زندجان، انجیل او کشک رباط سنګي ولسوالۍ ولرزولې. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ دغه زلزلو د ډیرو مالی زیانونو سربیره 1500 کسان وژلي او شاوخوا 2600 نور ټپیان کړي دي. د اوچا د شمیرو له مخې د هرات زلزلې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې 215,000 څخه ډیرو وګړو باندې په مستقیم ډول اغیز کړی دی.
په کندهار کې دکانداران د لوړو مالیو شکایت لري. دوی وایي اوس له دکاندارانو څخه د جواز، صفایي او لوحو مالیه هم اخیستل کیږي چې د دوی په وینا د کاروبار د کموالي له امله د درنو مالیو ورکولو توان نه لري. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کندهار ښار وسیدونکو زبیح الله چې د اشپزي دکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نمونو مالیات ورڅخه اخلي چې د ورکولو توان نه لري. د د په خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټنه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وځسبي بلابل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوه می ځکه استکرله جه زر افغانی مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده 15 متره و دی ویل پر متر 4 زر افغانی دی. د سن بورډ بولی دا یو پیپ چې پر درګه زی ولاړ دی. وی بولی له هغه کښنی لوه ده دغه 1500 افغانی تحویل کړی او جواز د می ونیم سوغانی تحویل کړی جه او د صفایي د لدروس نجرا کړی هغه دغه یو له مجر اورو صفایي در کو دم تحویل کړي. نو دا غل ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته، ځکه چې زما به خپه واس کنه و چې زه دونه پیسې تحویل کم او ډیر پیسې کیږي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکي هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وايي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښت او تخفیف څخه کار واخلي ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي د دوی په خبره زیات مالیات توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیول توان نه لري
زما نوم عبدالهادي د کندهار ښار اوسیدونکی که چیرې دغه نه مالیه لوړ یې که چیرې څوک غوړې رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد کور لپاره رانیسي اتمن دکاندار مجبور دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د ښاروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول سوی دی په هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي کنه یې تاوان ورته کوي نو په همدې خاطر باندې جته باید توجه وسي
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات را باید ډېر کم سي او یا ګسره معاف سي ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورک کلیړی والا د دکاندار د کوم موږ ځین تجاران دي نو زور یا مثال مشکل و دا عام خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته کاروبار ولاړ دی ډېر حد پر ولاړ دی
د معلومات لمخې په هیواد کې اوس مهال اته ډول مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات د شاروالی صفائی مالیات پر فروشاتو 2% مالیات پر عواید مالیات 40% کیږي د کاریګورو د معاشاتو مالیات د 2-3% د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه او په درو کلونو کې د برسي مالیات د دکاندارانو سوداګرو صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وايي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته زیاد د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي
حل لار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغیر ورکول سي او په دې اړه باندې موږ څو واري حتی موږ خپل په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا ږغ بدرګه کړی دی او رسولې مې دی چې د دې حل لاره دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور دپاره یو ځانګړی پالیسي جوړ سي تر څو موږ وکولای سو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو د همدې لارې څخه
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نور ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته هڅوي ترڅو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو ټولو خوږو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته د چنن د کارګرانو نړیوال ورځ د زدام دی ورځ په مناسبت تاسو ټولو قدرمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته همدارنګ کارګرانو ته د زدام دی ورځ مبارکي وایم خدای جل جلاله دې وکړي چې نور زموږ په وطن کې د بیکاری بیروزګاری نور پای ته ورسیږي او ځوانانو بیکاره خلکو ته کار پیدا شي ترڅو مو هغه مسافر ورونه چې په نورو هیوادونو کې د بهر هیوادو کې د خارج کې د راس خپل کورونو ته ولایاتو ته ولسوالۍ ته تر سودیم دامدغه شیرین جان وطن په مینه باندې ځانونه مالک او بل تر ټولو مهمه خبره هم دا ده چې دولت باید ځوانانو ته بیکار خلکو ته د کار زمينه باید برابره کړي تر څو زموږ هیوادوال نور د بهر د مزدوري څخه راوګرځي او خپل هیواد کې کار وکړي کدل ته ستړي سي کار څو کې دغه خو خپل وطن د خپل سیمه ده نو دا به خپل وطن ته کار کړی او کچيري په پردي وطن کې د استري سي دا به پر دوه خارجان ته تکلیف او زیار کړی نو هله مودا د ټول کارګر خپل کارو باندې خپل وظیفو باندې ش په ایمانداري ش په وطنداري باندې ش په سي شکل خپل وظیفي او خپل قانون مخته یوسي نو دا مو یو پیغام دی یو نظر دی یو وړاندیز دی هله دا چې زما پیغام خپور
ازادي راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د غزنی ولایت مقر ولسوالینه در سره پالیکه کیما چې د غزنی ولایت مقر ولسوالی کوبند په ساحه کې یو بند لډیر وخت راست رسمي سوی ده او کار نه د پر شروع او ډیر ساحه هم تر لاندې ده د رتلور ولسوالی تر لاندې دي او دغه کوبند صحیح خلک هم ډیر لیدل دي دغه د مو خبره تر مسولینو کسانو ورسیږي ډیر بخوي او د ټول مسلمانانو هم نه په کې د کچیر دغه بند وترل شي او همکاري وشي تاسو له خوا خبر ورسیږي او هغه وترنو ډیر اجر بوي. الله پاک مو ستاله مو جوړل.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له د سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. اوس څلور بجو دیرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لند خبرونه.